پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم. دا خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کومه. په پیل کې هم څو خبرونه واوري. تیر شپه په سالنګ تونل کې د اور لګیدو له امله د هیواد د شمال او جنوب نشتلون کې د لوی لار د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤلانو تایید کړی چې تیر شپه د سالنګ په تونل کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې رئیس حافظ محمد یعقوب نن آزادي رادیو ته وویل مسافرو ته مرجوبله په تونل کې د تیلو په یوه ټانکر کې د لګیدلې اور لمبو اړولې ده. د ویلی چې د ژغورنې عمله او ګرځنده روغتیایي ټیمونو له جنوبي او شمالي سالنګونو ټیمان ټپیان روختون ته لېږدولې، خوشحالي د قربانیانو شمیر زیات شي. د ازادي رادیو خبریال وایي په سیمه کې اوس هم د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویست نن په یو ټویټ کې له واشنگټن څخه د یونما د مشي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوف او د کتنې د هرکلی ترڅنګ دا څرګندونې کړې او ویلي دي چې یونما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات همغږي کوي، د بشري حقوقو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. د یونما مشر داسې مهال واشنگټن ته تللی چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې دا هیواد باید د تبعیض، نابرابرۍ، بې عدالتۍ او له مجازاتو د معافیت په وړاندې د نړیوالو اصولو، نورمونو او معیارونو په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوترش د څرګندونو نو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف سره په ټلیفوني خبرو کې له ازبکستان د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه د نظر تبادله کړې ده. دا خبره د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په یو ټویټ کې کړې ده. شغل مجاهد له خپل ټویټ سره د اسلامي امارت د رسمي وی پانی یو لینک هم زمیمه کړې چې پکې د دواړو چارواکو د خبرو نور جزئیات څرګند شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکي اونۍ دوه ایالتي اسامبلۍ منحلي کړي. دا د نوموړي لخوا له وخته مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې راتلونکي جمعه به د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی منحلي کړي. د هغه ګوند د پاکستان له څلورو ایالتي اسمبلیو په دوو بشپړ کنټرول لري. او ایران ګواښ کړی چې د واتس اپ او انستګرام اپلیکیشنونه به چې په دې هیواد کې ډیر کارونکي لري د تل لپاره بند کړي. د میټا په نوم د امریکا د انټرنیټ شرکت چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی تر اوسه د ایرانی چارواکو هغه لیک ته ځواب نه دی ویلی چې د رواني دسمبر میاشتې په لومړیو کې وراستولی او له دې شرکت څخه یې غوښتنه کړې چې په ایران کې دي د خپلې نمایندګۍ دفتر پرانیزي او همدې خپلو لارښودونو ته د اسلامي جمهوریت له لارښودونو سره سمون ورکړي. زموږ ځخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونو ته کتنه شوې. د چارو شنن کې په دې اړه څه وایي؟
هر نوې حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړي وختو کې یو قوي فزیکی امنیت درلودل ده، خو وروسته بیا مخالفین مرته پیدا شوی دي.
پرچینایانو د داعش د برید هدف څه ده؟ په اورزګان کې کوندی او به سرپرسته شزی وای که طالبان د دوی د عزت پروا لري ماشومان ته دی ډوډۍ ورکړي.
موږ د اتو نه شزی چې ولاړی په خدای يم کونډیانی يم په خدای ګرد سره پیژن هم مومنا که بس ما
با بیړی د غزدی دا زور دوت څه شی دی؟
دا با بیړی خو ظلم ده. با بیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې وسلوالې نشټې زیاتې شوې او ترڅنګ د طالبانو د مخالفانو فعالیت هم زور اخیستی دی. دا خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې راغلې ده. هغه راپور چې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی او تمه ده چې د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت ته هم اشاره شوې او زیاته شوې چې که څه هم د ډلې بریدونه کم شوي خو مرجوب لري زیاتې اړولې دي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
انټونیو ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د 2022 کال د اګست له 11 د نوومبر تر 14 پورې 1500 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی ښیي. د ګوتریش راپور چې د راتلونکي سشنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي ښیي چې تیرو درې میاشتو کې د افغانستان دننه وسلوالې نښتې هم 20% زیاتې شوې، یعنې شمېر یې له 99 څخه 1600 ته پورته شوی دی. دې راپور کې د هوایي بریدونو په شمېر کې هم زیاتوالی ښودل شوی او لیکي دا شمېر له 400 څخه 500 ته پورته شوی، خو د چاودېدونکو توکو چاودنې 3 بیا 250% راکم شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کابل، هرات او کندهار د نامنې له امله تر ټولو اغیزمن ولایتونه بلل شوي دي. له طالبانو مو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د اندېښنو په اړه وپوښتل، خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې تل ویلي چې ټول افغانستان یې خوندي کړی دی. خود ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې بیا راغلي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم زیات شوی او یو نامه یې شمېر 22 ډلې ثبت کړی دی. د انټونیو ګوتری شاپور خی چې دا ډلې د افغانستان په 11 ولایتونو کې فعالیت لري، خو راپور کې یوازې د مقاومت ملي جبهې او د ملي نجات جبهې یادونه شوې چې په بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننګرهار، نورستان، تخار، پنشیر او پروان کې د بریدونو ادعا کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپل راپور کې دا هم لیکلي، داسې مال چې د مقاومت ملي جبهې په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل عملیات پراخ کړل، طالبانو یې د کنټرول لپاره د سپتمبر په 9 د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ خپل نظامی عملیات پیل کړل چې تر اکتوبر یې دوام وکړ. راپور په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې بریدونو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د ډلې تیرو دریو میاشتو کې په شپږو ولایتونو کې 13 بریدونه کړي، داسې مال چې د 2021 کال په همدومره نیټه کې د دې بریدونو شمېر په 14 ولایتونو کې 120 ته رسید. خود ملګرو ملتونو سرمنشي وايي د تلفاتو شمېر لا هم د پام وړ دی. طالبانو بیا وړاندې ویلي د داعش پر وړاندې مبارزه روانه ده او د دې ډلې ریښې له منځه وړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو د مشرانو شتون ته هم اشاره شوې او له دې دایمنو ظواهري یادونه شوې چې د جولای په 1 په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو تر ننه په کابل کې دایمنو ظواهري وژنه تایید کړې نه ده. راپور همدا ډول د سپکو وسلو، مهماتو او چاودیدونکو د ناقانونه سوداګرۍ یادونه کوي او زیاتوي د اګست 11 د نوومبر تر 14 په 19 ولایتونو کې د وسلو 25 ډیپوګان نیول شوي دي. خدا چې دا ډیپوګان د چاو او د چا لخوا نیول شوي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، مګر د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې وایي دا وسلې د شخصي ګټو لپاره د غیر مسؤلو قمندانانو لخوا ساتل کیږي او پلورل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه هم 2 د وسلو د قاچاق حادثه شوي چې څو ځلی د نیولو خبرونه هم خپاره شوې دي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه زموږ همکار مرسلین ارسله د پوځي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت پر ټول افغانستان کنټرول لري او ثبات هم د پخوا په پرتله ښه شوی، نو ولې د تیر کال په نسبت په امنیتي پیښو کې زیاتوالی راغلی؟
کومګه د تیر حکومتونو تجربه ته وګورو، هر نوی حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړی کال یا په لومړی وختو کې یو دایمي قوي فزیکی امنیت درلودل ده، خو وروسته بیا مخالفینو مرته پیدا شوی دي او دغه چریکی عملی انفجارونه موږ شاهد چې سوي دي د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه چې دوی ډیر فخر باندې کوي هغه هم د جګړې ورکیدل یا درېدل. خو له بده مرغه په دا یو نیم کال کې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره او د ګاونډیو د سیمې وادونو سره خپل سیاسي اړیکې جوړې نه کړې، تر اوسه په رسمي توګه پیژندل شوی. او موږ وینو چې لکه څنګه چې شاوخوا نړیوال په میډیاګانو کې ادعا کوي چې دلته په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې فعال شوې دي. او زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې په افغانستان کې ډېر فقر ده، ډېره لوږه ده، اقتصادي ستونزې دي. دغه توریستي ډلې په دغسې د جنګ ځپلو هیوادونو بیا په فقیرو خلکو کې ډېر ژر کولی شي چې سربازګري وکړي او امنیت دا مختلف کړي.
اندر څه بیا خو هغه داخلي جبهې دي چې طالبانو په وړاندې وسلوالې جبهې ایجاد شوې دي، بل د ترهګرو ډلو فعالیت په افغانستان کې. ستاسو په نظر د ترهګرو ډلو فعالیت ولې دونه پراخ شو؟ آیا طالبانو پر دوی کنټرول لاس ورکړی دی؟
ګوري، توریستي ډلې له طالبان سره د جبهي جنگ توان نه لري، خو د چریکي حملو ډېر امکانات په افغانستان کې سره سلونیمې لسیزې جګړه تېره شوې ده او طالبانو هم کار الیکات نه سپارلی. ډېر په مغرورانه توګه خوشاله دي چې موږ امنیت راوسته ده او زموږ په مقابل کې څوک یو عمل نه ستر سره کولای. خو لکه وینو چې اوس ځینې حملې کېږي او هغه هم په هغه ځای کې چې د نړۍ د رسنیو سالیک ګرځي، ځکه چې داعش یا بل کومه توریستي ډله چې په افغانستان کې حملې کوي هغوی کوشش کوي چې په داسې ځای کې امنیت ترغو خپل شتون وښیي. نو د دې لپاره طالبان هغه کورنۍ دنده چې هغه د افغانستان د خلکو مشروعیت ده، د خلکو سره نږدېوالی ده او بهرنۍ ډله چې د بهرنیانو سره باید اړیکې سمې کړي، ترغو د سیمې د هیوادو د ګاونډیو هیوادو سره ښې اړیکې او دا د افغانستان په امنیت او په اقتصاد او په سیاسي بهیر باندې ډیر زیات تاثیر درلودل شي.
نو دې ته په کتو چې فقر متاسفانه ورسته تر بلې په افغانستان کې ډیریږي، بیکاری ډیریږي او د ترهګرو باندې د کنټرول هم د طالبانو لکه څنګه چې لیدل کیږي هغه شان نشته. نو راتلونکی تاسو څنګه ګورئ د افغانستان امنیتي وضعیت په داسې حال کې چې موږ متاسفانه په یو ښه حالت کې نه یو؟ سم
کچیر نړیوال پامدار رقم چې اوس افغانستان د معاصري او د تعلیم په لټه ساتل ده او د فشار ټول په خلکو ده او له بلې خوانه خراب ګاونډیان کوشش کوي چې توریستي ډلې دوی تیار په خپل وادو کې تربکوي او هغه افغانستان ته ولي او په افغانستان کې کوم فقر چې ده زه باور لرم چې دوی به خپل تعداد د سربازانو بلکې زیات کړي او دغه توریستي عملی چې تاسو تیرې میاشت کې موږ شاهدانو دا به اخیری یا ورستۍ نه وي، داسې ډېرې هم نه بوسي.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندرو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اسلامي دولت سختري زی دلی یادایش د خراسان څنګه تیرونه په کابل کې د چینایانو د اوسیدو پر یو هوټل د بریډ مسؤلیت واخیست. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، لومړی ځل دی چې دغه د طالبانو مخالفه وسله وال ډله په دې هیواد کې د چینایانو ګټې پنهخه کوي. تر دې مخکې د ډلې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو هم بریډونه کړی وو. داعش په دا ډول بریډونو څه غواړي چې ترلاسه کړي؟ په دې اړه د اسلامي رادیو د خبري بولیټن د راپور مهمه برخه نوریاس نوري اوروي.
د اسلامي دولت سخت دریز ډلې د خراسان څنګه تیرونه د دسمبر په 12مه د کابل په شهر نو کې د چینایانو پر یو هوټل خنړی برید وکړ. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې درې وسلوالو دغه برید کړی و چې درې واړه وژل شول او دوه چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. خو پیکینګ په دې برید کې د ټپي شوو چینایانو شمیر زیات خود او ویل چې لږ تر لږه د دې هوټل 15 میلمانه ټپیان شوي دي. د چینایي سوداګرو د یو مشر له قوله د لونګان په نوم د چینایانو په دې هوټل کې د حملې په مهال له دیرشو زیات چینایي اتباعو اوسېدل. د کابل د ایمرجنسی روغتون ویل چې درې مړیا وتلس ټپیان ورول شوي دي. د کابل په شهر نو کې پر لونګان هوټل د غبرید لدی اړه مهم دی چې دا د تیر کال د اگست لمیاشت رئیس طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی اول وار دی چې په دې هوت کې چینایانو پر ګټو لوی حمله کیږي. د راپور لمخه د غبرید یو ځل بیا په افغانستان کې د پیکینګ مخ په زیاتیدونکو سوداګریزو فعالیتونو رڼا غوړولې چې تر ډیره څرګند نه دي. چین په نړۍ کې یو له غوڅو هیوادونو دی چې د طالبانو له حکومت سره شتر اوس د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې سوداګری تلې واله دی. چینایي ادبار طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې پر یوې لویې بهرنۍ ټولنې بدل شوې دي. له وزارتونو څخه د چینایي دولتي شرکتونو د استازو لیدنې کتنې او له طالب چارواکو سره خبرې په یو عادي چاره بدله شوې ده. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه برید وروسته له هغې کېږي چې دې ډلې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو هم بریدونه کړي وو. چین، روسیا او پاکستان د هغو څو کمو هیوادونو په ډله کې دي چې په کابل کې ډیپلوماتیک نمایندګۍ فعال ساتلې دي. دوی همدارنګه له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي مهمو شریکانو له ډلې شمیرل کیږي. د چارو د کتونکو په باور د داعش حملې بخې د دې یو هڅوي چې له پیکینګ، موسکو او اسلام آباد سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي او هم د کابل د چارواکو د هغو هڅو مخه ډپ کړي چې غواړي نړیواله سوداګري او پانګونه راجلب کړي. تاسو ښکاري چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه خپل لنډمهاله هدف ترلاسه کړی دی. پر کابل پر هوټل د غبري دروسته پیکینګ په افغانستان کې ټولو ادباو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې هواده ووزي. د اقدام خیله د هواره د بهرنۍ او چنایي وګړو د وټلو یو لړۍ وانګیرل شي. د اسلامي دولت له یادایش پر افغانستان واکمنو طالبان او مشروعیت یو مستقیم غوښمه متوجه کړی دی. په تیر شپږ میاشتو کې د یادایش د خراسان څنګه د څو خنړۍ او پر مهمو څیرو د حملو په تر سره کولو سره د افغانستان نوی واکمنان له سرخوګي سره مخامخ کړی دی. دا صحیح کاری چې دا سخت دریځ ډله به په افغانستان کې طالبان او د هغوی د مهمو بهرنیو متحدینو پر ګټو بریدونو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په غزنی کې د بابیړي په نوم هغه زور دود په ورکې دورې چې په ودونو کې د ډیرو کورنیو ترمنځ لانجې شولې دي. ویل کیږي د انجلۍ د پلارنۍ کورنۍ لخوا د زومله کورنۍ څخه د دوهم ځل ولور یا هم په یو یا بل پلمه د ولور په نوم زیاتو پیسو اخیستو ته بابیړی ویل کیږي. یو شمیر ځوانان وایي که دا ډول ناوړه دودونه ختم شي دوی ته به یو څه آسان شي چې واده وکړي او ګډ ژوند پیل کړي. نور حال په دې راپور کې.
بابیړی خو ظلم ده. بابیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده، هم له د دوستی ترمنځ مقصد د شعر اولی سټول مليته غلا یاد نه سره وزي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نخښو چې په سیمه کې په حاجی ملک مشهور دی. نو موړی وای خو سره لور په څلور نیم لکه افغانۍ ور کړی و، خو ورسته بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ نور زیات ورڅخه یوړي. اجی ملک وای اتوش کالی د واده کیږي خو بیا هم لخ سرګنی سر تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه هم بابیړی دی.
بیا موږ جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپاګ لک غرنی راکړي او واده یو رقم سره وکړو. مقصد په ډیر تنگ حالت کې مو کو او ډیر سره په عذاب مو سو نو سم دغه دوستي خوند یعنی په اتوس کال وتی دي په اتوس کال کې وسم د سلام علیکم اسو نورم د دوستي دای منجلس سو تر ګره تا وسم نست.
نو موړی وای بابیړی نه یوازې چې په دسوي بلکې په سیمه کې ریواج لارو خو وستر ډیر لمنځت للی دی. د دو په باور کې د زیات ولورو په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ ډیر ناوړه دودونه لمنځه لاړسي شی پایلې به ولري.
دموږ په ټوله سیمه کې ریواج وو خو مقصد اکثر خلکو به ډیر کاو او ډیر سبالي له خدای ډارېدو یا به شرمېدو هغه بیا نه کاو.
دغه د کور ولا ته کله کله دغه خبره ور یادې چې پلاټ ما به وړای کړم
پوس خونو وخت وته لای د وس خونو اولادونه دي سره په اول کې ډېر د غب شارو پی مقصد چې خواش او خسر له خوا د غب شارو پی مقصد د ما دی ورونه له خوا په خو دې ما له خوا چې ورور مو دې در به در کړو د اوس دوستي او د خمنیو
ډېر روان دي. په ټولنه کې د بابېړي په څیر ټول ناسمري واجنه د خلکو په زیان غني. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستی داسې یو حالت ته را رسوله سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړی په مقابل کې به د کور ته راوړل سوی و. د دې ټول عمر د مخ پیټک داولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړی وکړو او ته د بابیړی ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وای بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. د زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج و له پخوانه سي. بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوف دي. او دا بل عامل دي دی کې د سي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستی په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللی ولای او ښه دوستی پاتې سوی وای. هغه دوستی به خوند کوله.
د بابیړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نورو سیمو کې هم رواج لري چې اوس مخ په ورکه دودای. خو ډیرای کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی پر رنګ ټول غلط دودونه پای ومومي ډیرای ځوانان به لا زیات ستونزو څخه په امان سي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لمړی صفی الله ستانک سیدر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د لسګو نظر افغان کډوالو په اړه یو مقاله خبره کړې چې هلته د دایمي اوسېدو برخلیک لانه دی معلوم. د 2021 کال د اگست تر پای د امریکا په مشرۍ له افغانستانه د خلکو د ایستلو په خاص او بیړني پروګرام کې څه باندې یو لک او څلور زره کسان له افغانستانه وایستل شول. دا افغانان لومړی په قطر، دوبۍ او ځینو نورو درېیمو هیوادونو کې څو میاشتې په موقتو کمپونو کې اوسېدل. که څه هم تر دې دمه له دې ډلې افغانانو یوه لویه برخه امریکا ته رسېدلي، خو هلته لا هم په دې نه دي توانېدلي چې دایمي هستوګنه او د کار اجازه ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې د امریکا له کانګرس غوښتل شوي چې د افغان متحدینو په اړه ځانګړي قانوني لایحه تصویب کړي، ځکه له دې لایحې پرته به د هغو اویا زرو افغان کډوالو برخلیک همداسې نامعلوم وي چې له افغانستان راځي. دوی چې اکثر د امریکا له عسکرو سره په افغانستان کې کار کړی، د کډوالۍ د خاصو ویزو یا ایس آی وی او نورو ویزو په مټ امریکا ته انتقال شوي. مقالې د امریکا د اداري چارو د پتستیا او د افغانانو په اړه د مقاماتو په بېغورۍ نیوکه کړې او ویل شوي چې د اوکراین جګړې د امریکا پام له دې کډوالو اړولی دی. تر ټولو جدي اندېښنه دا ده چې د اکثرو دغو افغان کډوالو قانوني هستوګنه په 2023 کال کې ختمیږي او حکومت ډیر وخت نه لري چې د دایمي هستوګنې او کار چارې بشپړې کړي. نیویارک ټایمز بیا د دې قانوني لایحې د نه تصویبېدو یو علت د امریکا په کانګرس کې د وکیلانو دوه لوریتوب یادوي. د لیکوال په خبره د امریکا د کانګرس ځینې کسان که څه هم د افغان کډوالو د لایحې ملاتړي دي، خو په وړاندې مخالفتونه هم شته. د دې لایحې د تصویب مخالفان دا دلیل راوړي چې ښایي نوي رارسېد د لی افغان کډوال د امریکا امنیت ته ګواښ پیښ کړی. فیر ابزرور سړندوی خبرونه په نړیواله کچه د طالبانو د انزوا په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. طالبانو د 2023 کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال ویلي کچا په دې موده کې د طالبانو رژیم ورستر بلې خپل واکمنی لا پسې کلکه کړې، خو په کور دننه او نړیوال سټیج د مشروعیت له پلاوه کړیږي او له ډیپلوماټیک انزوا سره مخ دي. لیکوال زیاتوي طالب چارواکي د خپل اعتبار د حل لپاره لاس په کار شوي، خو په دې وسنه رسیږي چې د خلکو ستونزې ورهوالې کړي. په مقاله کې د افغانانو تیدونکو لوګه به وزلی او مذهبي او قومي لګکه ته د ورپیخو امنیتي ګواښونو او ترګریزو بریدونو یادونه شوه. فیر ابزرور خبرونه زیاته کړي طالب چارواکي وخت په وخت په افغانستان او جنو هیوادونو کې ډیپلوماټانو او بهرنیو چارواکو سره ګوري او د رسمیت پیژندنې او اړیکو په جوړولو په هڅه کې دي. فیر ابزرور په دې مقاله کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ترګریزو مراکزو د خطر د زیاتېدو، مذهبي او قومي لګکه ته د پیخ ځاني ګواښ، د نړیوال امنیت تهدید او د بشري حقوقو نقض هغه سیاست شوی چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټنې لا پسې زیات کړی دی.
پا په اورزګان کې کونډیا او بې سرپرسته شزی وایي ک طالبان غواړي عزت خوندې کړي نو د دوی ماشومان ته دی ډوډۍ پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې اوس مهال زرګونه بې سرپرسته شزی شته چې ټول ورځ په شهر کې خیرات ټولوي او هم د مؤسسو د دفترونو مخې ته په دینیت ناستې وي چې هغوی به مرسته ورسره وکړي. د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا شور او زواش په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه بي سرپرست شوزو دی چې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره ساتونه مزل کوي. سهار وخت یې ځانونه د ترنکوټ ښار ته رسولي ترڅو مرستي ترلاسه کړي، خو ډېرې کمې بریالۍ کېږي. بیبي زرمینا د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده او خاوند یې د طالبانو په یوه شخص کړل سی یو مین کې دوه کاله وړاندې وژل سوی. زرمینا چې 22 کاله عمر لري په ځوانه ځواني کونډه سوی او د کورنۍ سرپرستی هم ورلغاړې ده. دا وایي اوس اړه سوی ده چې په دې ځوانه ځواني کې په ترنکوټ ښار کې پاکر او خیرات ټول کړي او د خپلو ماشومانو ساتنه پرې وکړي. زرمینا شنه چادرې پر سر ده، په ترنکوټ ښار کې د یوې هغې خیریه موسسې مخې ته ولاړه ده او د ماشومانو لپاره د خوړو غوښتنه کوي چې طالب وسلوالې په دروازه کې ولاړ دي او ساتنه یې کوي. دغه افغان میرمن چې طالبان یې د عزت او پردې د خوندي کولو دعوه کوي اوس خپله دغلته طالب وسلوال ورباندې د لرګیو ګزارونه کوي، خو زرمینا مخ نه اړوي. وایي د خپلو اولادو لپاره د خړو غشتنه کوم.
موږ د اتونه شزي چې ولاړي په خدای يم کونډيانې يم په خدای ګرد سر پیژن هم مومنا کبز ما یا نور نه کدا درې میاشتې د بل کور دي ځيران کې ما دي قران يم یو دبل فال خبرې دا ټونه يا کونډيانې دي يا ما بينو تناسې چې بسراسې دي دې چې پيپن غور دي شته پر ما چې در ما دي د خدای نوم کې کوم مر صاحب چا ولې شو ما دي د خدای کلام وخت زمر سره جو کوم کو کې ته سر جام دي ته زمر خپل مومنان په غاړه کې وی دي په خدای کې شش کنده په افغانستان کې په یو د ځغه کې بمري باندې پر ورځګان کې په خدای شه د
دلته یوازې زرمینه نه ده، د دې ترڅنګ دوې نورې ځوانې ښځې هم په شنو چادریو کې ولاړې دي. زرمینه وایي دا یې د خاوند د ورونو کونډې دي او د دې سره په کور کې ژوند کوي. دا ښځې هم ځوانې دي او دوی هم د زرمینې په څیر ټوله ورځ په ځوانه ځواني په ښار او کلي کې د طالبانو د سترګو په وړاندې خیرات ټولوي. د دغه دوو ښځو له ډلې یوه بیبي مروه نومېږي. دا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دې په نوم راغلي مرستې دوی ته نه ورکوي. وایي چې طالبان یې پر خپلو خپلوانو ویشي.
موږ درې دانې کونډیانې په یوه کور کې اوسېږو، موږ په کور کې سرپرست نه لرو. موږ د والد صاحب څخه دا خواهش او ارزو ده چې موږ سره کومک وکړي. موږ دا کونډیانې او دا یتیمان څوک موږ دیارلس تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو. کله به دا ښځې بره دیارلس کسه چلولی سي کې ساتلی سي چې کومک هم راسره ونیسي. مش په کور کې سرپرست نه لرم، زه د شپې زما خونې ته چې دلته زه د شپې به هم تور وختلم. وایي تاسو دا غواړئ چې موږ پای چې دی د خپل افغانستان کونډیانې دي چې معنی دي دی وایي چې د خپل افغانستان کونډیانو اټمانو سره کومک وکړي، د مستحقو کسانو سره باید کومک وکړي.
د دغه بي سرپرست او ځوانو ښځو شمیر د غلطه سلګونو تر رسیدي چې په دې نیت راوتلي څو د خپل ماشومان او ځانونو لپاره د ماشام خواړه پیدا کړي.
د اوکراین د برښنا کارګرو په تیر یو شپه ورس کې شاوخوا شپږو میلیونو کسانو ته بیرته برښنا برابر کړه. د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو کې د روسیې د توغندیو د بریدونو له امله د اوکراین د برښنا ګڼ تاسیسات وران شوي وو. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانیزی واوري.
د روسیې د بریدونو په وروستۍ لړۍ کې د اوکراین د برېښنایي شبکو په ګډون د دغه هیواد ډېر بنسټیز تاسیسات زیانمن شوي دي. خو د اوکراین د برېښنا کارګر له دمې پرته د ویجاړو شوو برېښنایي تاسیساتو په ترمیم لګیا دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي بیګا په یو پیغام کې په دې اړه له جزئیات ورکړل. نن ورځ اصلي شی د انرژۍ سکتور دی. د ورځې په اوږدو کې موږ توانېدلي یو چې نږدې 6 میلیونه اوکراینیانو ته برېښنا بیرته راوړو. د ترمیم چارې اوس روانې دي. دوی د پرونۍ تروریستي حملې څخه راوروسته خپل کار له ځنډ پرته جاري ساتل. روسیې وړمه ورځ د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو څه باندې 70 میزایل وویشتل چې په نتیجه کې ډېر ښارونه تیاره او اوسېدونکي دې ته اړ کړل چې له حرارت او اوبو پرته د تودوخې تر 0 درجې لاندې وضعیت وزغمي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو هم په یو پیغام کې تایید کړ چې د برېښنا د کارګرو د بیزنډ کار په نتیجه کې د کیف دوه پر دریمه برخه خلکو ته برېښنا برابر شو او د ټولو کورونو اوبه هم برته وصل شوې. د اوکراین د دویم ستر ښار خارکیف د ګڼو سیمو برېښنا هم د روسیې په توغندیزو بریدونو کې پرې شوې وه. د تازه راپورونو له مخې د خارکیف برېښنا بیرته وصل شوه. د اکتوبر له میاشت راهیسې په اوکراین کې د پوځي ناکامیو په پایله کې موسکو د اوکراین د انرژۍ د شبکې او نورو ملکي زیربناو په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو بیا د خپلو ګڼو نورو بریدونو په څیر دا وار هم پلمه راوړي چې ګواکې د اوکراین د پوځ اړوند تاسیسات په نښه کوي.
دولس بجې او دېرش ثانیې.